تاسو احمد جعفر احمدی اوریدونکو ته زما د خو سلام د خبرونه مو یو سات دوام کوي. د دې خبرونه ډیره برخه د ازادي ارادي مجلې ته ځنګړې شوی خوځینی راپورونه هم خبرو اوري چې په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر وای د دوی تخنیکی ډله سر لنن د بندیانو د تبادله په غونډو کې برخه نه اخلي. پایله خبرونه کیږي. ننګرهار کې چارواکي وایي تمه لري چې نن شاوخوا 2000 کسان له تورخم څخه افغانستان ته واوړي. په هرات کې روغتیایي چارواکي وایي چې نږدې 40 تنه روغتیایي کارکوونکي هم په کورونا وایرس په دې وروستیو کې اخته شوي دي. تاجکستاني چارواکو د دې هیواد په شمال کې د یوه کس تر مړینې وروسته د روغتیایي کارکوونکو په ګډون 14 کسان قرنطین کړي دي. ننګرهار کې چارواکي وایي دوی تمه لري چې نن سه شنبه به هم شاوخوا 2000 کسان له پاکستان څخه د تورخم له لارې افغانستان ته واوړي. د ننګرهار د والی ویان عطاوله خوجانی تیر شپه ازادي رادیو ته وویل د دوشنبه په ورځ تر زرو زیات کسان د تورخم له لارې افغانستان ته اوښتي.
نن د سه شنبه په ورځ به هم همدغه شهر ترسره کیږي. موږ اټکل کوو چې تر 2000 کسان به راستانه شي. دوی به ټول سکرین کیږي او په دې برخه کې موږ هیڅ ډول ستونزه نه لرو.
پاکستان د کورونا وایرس د خبرېدو په اړه لڅو اونۍ اندېښنو وروسته د دوشنبه په ورځ اعلان وکړ چې د تورخم او سپین بولدک لارې به په موقته توګه د افغانانو پر مخ پرانیزي. په پاکستان کې تر اوسه تر 3500 زیات کسان په کورونا وایرس اخته شوي او تر 500 زیات کسان په نتیجه کې مړه شوي دي. په هرات کې روغتیایي چارواکي وایي چې نږدې 40 تنه روغتیایي کارکوونکي هم په دې ولایت کې په کورونا وایرس یا کووید 19 اخته شوي. د هرات د حوزوی روغتون سرطبیب محمد عارف جلالی ازادي رادیو ته ویل په دې کې ډاکټران، نرسان او د بیلابیلو روغتیایي برخو کارکونکو شامل دي. زموږ په روغتیایي پرسونل کې روزنیز متخصصان شامل دي. له بده مرغه زموږ ځینې ډاکټران، نرسان، صفاکاران، د انستیزي متخصصان او اداري کارمندان په کورونا وایرس اخته شوي دي. په هرات کې روغتیایي چارواکي وایي چې تر اوسه په دې ولایت کې په کورونا د خلکو د اخته کېدو 213 پیښې ثبت شوي چې 2 اویا تنه یې شهید دي. تر اوسه دغلته په کووید 19 د اخته کېدو له کبله د لږ تر لږه 500 کسانو د مړینې خبر ورکول شوی دی. هرات د افغانستان د بل هر ولایت په مقایسه په کورونا وایرس د اخته کسانو لوړ شمیر لري. د افغانستان د روغتیا وزارت وایي د هغو کسانو د کورونا ازموینې کوي چې په دې وایرس له یوه فوت شوي ډاکټر سره په تماس کې وو. ډاکټر حنیف الله حنیف د یو شخصي روغتون متخصص ډاکټر و چې په کورونا وایرس تر اخته کېدو وروسته د دوشنبه په ورځ سا ورکړه. د روغتیا وزارت ویان وحید مایار ازادي رادیو ته ویل چې موږ مخکې هغه شخصي روغتون چې شغلی حنیف پکې کار کاوه اعلان وکړ چې د کورونا وایرس معاینات کوي. مخکې بیل دې چې له روغتیا وزارت سره همغږي وکړي د کورونا د معایناتو کار پیل کړ چې روغتون ته د کورونا ناروغانو ورتګ زیات شو او دغه ډاکټر ورباندې اخته شو. د معلومونه ده چې نوموړی د روغتون دننه که بهر په دې وایرس اخته شوی. خپله هغه ازموینې چې دې روغتون ترسره کړې وي منفي وي. یوه اونۍ وروسته چې نمونه روغتیا وزارت واخیسته مثبته وه. ډاکټر حنیف الله حنیف 40 کلن وو. ګڼو افغانانو د نوموړي پر مړینه خواشینی شولې ده. تاجکستاني چارواکو د دې هیواد په شمال کې د یو کس تر مړینې وروسته د روغتیایي کارکوونکو په شمول 14 کسان قرنطین کړي. د چارواکو په وینا دغه کس سینو بغل ته د ورته ناروغۍ له کبله مړ شوی دی. روغتیایي چارواکو ویلي چې په جابر رسولوف روغتون کې د مشر ډاکټر په شمول د دې قرنطین شوي ډلې د کورونا وایرس یا کووید 19 د معایناتو نتایج منفي وو. د مرسیوی کس خپلوانو ویلي چې هغه گاونډي هیواد قرغیزستان ته د واده لپاره تر سفر وروسته ناروغه سو. د تاجکستان د سوغد ولایت په جابر رسولوف روغتون کې وروستي وضعیت د منځنی اسیا په دې بېوزله هیواد کې د کورونا وایرس په اړه نشنې زیاتې کړې دي. د تاجکستان حکومت ویلي چې تر اوسه په دې هیواد کې په کووید 19 وایرس د اخته کېدو کومه پېښه نه ده ثبت شوې. د تاجکستان په شاوخوا کې داسې هیوادونه پراته دي چې د کورونا وایرس پېښې پکې زیاتې ثبت شوې او د شمیر په زیاتېدو دی. امریکا د روسیې د امپریال غورزنګ په نوم د دې هیواد یوه ډېره نېشنالیسته ډله او درې مشران یې د تروریستانو په فهرست کې شامل کړل. د لومړی وار دی چې امریکا د سپین نژادو د برتري پالنې یوه بهرني ډله په دې ډلبندۍ کې شاملوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ترهګرۍ ضد چارو تنظیمونکي ناتن سیلز د دوشنبه پر ورځ دا یو بې سابقه اقدام وبله او په یو بیان کې ویلي د دې غورځنګ لاسونه د بیګناه خلکو په وینو سره دي. دا غورځنګ خپله ځان د روسي ارتودوکس ملي هیوادپال او سلطنت پلوی سازمان بولي. دا ګروپ همدارنګه غواړي چې روسیه دي د یو توکمیز دولت په توګه اعلان سي چې پکې د دوی په وینا د روسي وګړو درې څانګې روسان، اوکراینیان او بیلاروسان شامل وي. دا غورځنګ په سینټ پیټرزبرګ، مسکو او نیژنی نوبوګورد کې څانګې لري. همدارنګه د امپریال لشکر په نوم نظامي څانګه هم لري چې پکې د لاس په لاس جګړې، رزمي هنرونو او تکتیکونو روزنه ورکول کیږي. د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن وروسته له هغې چې روغتیایي وضعیت خراب سو د جدي روغتیایي څارنې برخې ته انتقال سو. د شغلې جانسن دفتر وایي چې په کورونا وایرس یا کووید 19 د بوریس جانسن د اخته کېدو راهیسې د نوموړي روغتیایي وضعیت د خرابېدو خواته روان دی. بوریس جانسن چې 55 کلن دی د یکشنبې په ورځ د لندن په سینټ توماس روغتون کې بستر سوی دی. نوموړي لس ورځې په کور کې تیرې کړې خو د روغتیایي وضعیت له خرابېدو وروسته روغتون ته یوړل سو. بوریس جانسن د بریتانیا د صدر اعظم په توګه د ناروغۍ پر مهال خپل ځینې واکونه د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر ډومینیک راب ته ورکړي دي. د ترکمنستان په ختیځ درغن اتا سیمه کې چارواکو د افرادو لپاره له ATM یا بانکي ماشینونو څخه د نقدو پیسو ایستل نور هم محدود کړل. د چارواکو دې اقدام ته د انرژي په دې بډای هیواد کې د نقدو پیسو د کموالي د یوې بلې نښې په سترګه کتل کیږي. د دوشنبه په ورځ د درغن اتا له مرکز څخه د ازادي راډیو خبریال په یو راپور کې وویل چې په تیرو دوو ورځو کې د پیسو بانکي ماشینونو مشتریانو ته د نقدو پیسو ورکړه تر سلو مناتو چې د ترکمنستان پولي واحد دی محدوده کړې ده. له سلو مناتو څخه په رسمي نرخ $1.50 او د تور بازار په نرخ څه کم $15 جوړیږي. سیازادی رادیو تغواجی است. په قطر کې د طالبانو سیاسی دفتر وایي د دوی تخنیکی ډله سر لنن سیشنبه د بندیانو د تبادلې په اړه په غونډو کې برخه نه اخلي. د دغه دفتر ویان سهیل شاهین تیره شپه په ټویټر کې لیکلي د بندیانو خلاصون تر اوسه په یوه او بله پلمه ځنډول سوی دی. د شاهین په خبره دوی خپله تخنیکی ډله د بندیانو د تصدیق او تثبیت لپاره کابل ته لیږلې وه چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د لاسلیک سوي موافقې له مخې د بندیانو خلاصون پیل سي. طالبانو د افغان حکومت لخوا د بندیانو د خوشي کېدو د څارنې لپاره خپله درې کسیزه ډله تیره سیشنبه کابل ته ولیږله. بلخوا د افغانستان د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکې ادارې رئیس عبدالمتین بیک پرون دوشنبه په کابل کې یوه کنفرانس ته وویل د طالب بندیانو خوشي کېدل ځکه ځنډیدلي چې طالبان د هغو کسانو خوشي کېدل هم غواړي چې په بشر ضد جنایتونو تورن دي.
د وای د طالب جنایتونه تر اوسه هم روان دي. لزوانانو او سپینګروس خي چې دولتي کارکونکو هم نو وسرونه پرې کړل. د امریکا او طالبانو په هوکړه کې لیکل شوی 15000 طالب زندانیان له بند آزاد شي. خدا په خینه دي لیکل شوی چې احمد او محمود په دشمیر کې ځنی پلو بریدونه او بشر ضد جنایتونو کې خیل دي. دوی هم دا ډول د خپل 15 قومندانانو د ازادي دوه غوښتنه کوي. ټینګار هم یو حد لري. د دې ذات هیڅ زغم ور نه دي. آیا پریک د چولاړ چې د جګړې میدانونه تاو دکړي
خو په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر وایي هغه 15 چې دوی اوس د خوشي کېدو غوښتنه کړې د همدغو 15000 بندیانو له فهرست څخه ټاکل شوی دي. تر دې مخکې د ولسمشر محمد اشرف غنی یو سلاکار وحید عمر ویلی وو تر هغه چې طالبان د تاوتریخوالي د کمیدو په اړه تضمین ورنکړي طالب بندیان به خوشي نسی. د هغې موافقې له مخې چې د فبروري پر 9 په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ لاسلیک سوی ویل کېږي حکومت 15000 طالب بندیان او طالبان په بدل کې 1000 تنه دولت پلوه بندیان خوشي کوي. لکه چې په 2001 میلادي کال کې د امریکا په رهبرۍ د نړیوال ائتلاف لخوا د طالبانو رژیم نسکور سوی دا اول وار دی چې د طالبانو یو هیئت په رسمي ډول کابل ته سفر کوي. د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر وایي هغه افغانان چې پاسپورت یا ویزه ولري کولی سي چې له ترخم څخه افغانستان ته واوړي خو د 4 ورځو لپاره قرنطین کیږي. اجمل اند او نور تفصیل.
د افغانانو لپاره د ترخم دروازې د موقتی پرانستو سره د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي دا مهال په رسنۍ توګه د زر تنو د راستنیدو ظرفیت لري. دوی له راستنیدو وروسته د 4 ورځو لپاره قرنطین کیږي او د کرونا وایرس د نښو او علامو د نه لرلو په صورت کې ورته خپلو سیمو ته د تلو اجازه ورکول کیږي. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی د دوشنبه په ماښام ازادي راډیو ته وویل چې په ګڼ شمېر د راستنېدونکو سنبالول ستونزمن دي. ښاغلی بلخي وایي که په ورځنۍ توګه له زر تنو یو څه زیات هم افغانستان ته راستانه شي ستونزه نشته، خو که تر دې زیات شي دا چې د قرنطین پرېکړه شوې نو د راستنېدونکو لویه شمېره کار ستونزمنوي. د افغانستان د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزیر همدارنګه وویل دا مهال افغانستان ته د کډوالو د راستنېدو لړۍ درېدلې او د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ هم په دې برخه کې خپل ټول فعالیتونه ځنډولي. د ننګرهار ولایت چارواکو د دوشنبې په ورځ د تورخم د لارې په موقتي پرانیستو سره وویل چې په راستنېدونکو کې د کرونا وایرس د مخنیوي لپاره یې ځانګړي تدابیر نیولي دي. په تورخم کې د قرنطین د برخې مسؤول فضل ربی وایي دغلته د راستنېدونکو د قرنطین لپاره تر 4000 زیاتې خونې وجود لري. پاکستان دا مهال په کرونا وایرس تخته کېدو تر 3600 زیاتې پیښې ثبت کړي. په دې هیواد کې تر 5000 زیات کسان د دې وایرس له کبله مړه شوي. د ننګرهار والی شاه محمود میاخیل وختنه کړي چې افغانان دې له پاکستان څخه په تدریجي توګه راستانه شي څو یې سنبالول ستونزمن نه وي. د ښاغلي میاخیل په وینا یوازې هغه کسان چې بل هیڅ انتخاب نه لري کولی شي د تورخم له لارې افغانستان ته راستانه شي. بلخوا د افغانستان په لویدیځ کې له ایران څخه د افغانانو راستنېدنه د خلکو په لویه اندېښنه بدله شوې. ایران په منځني ختیځ او د افغانستان په ګاونډ کې د کووید-19 کرونا وایرس د خپرېدو تود ډګر ګرځېدلی. د افغانستان د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزیر په ایران کې له میشتو افغانانو وغوښتل چې له غیر ضروري سفر دې ډډه وکړي او ځان دې د کرونا له خطر سره نه مخ کړي. سید حسین عالمی بلخی وایي که چیرې افغانان تر نوروز د مخکې ورځو په څیر پر پوله بیروبار جوړ کړي په ډیرو کسانو کې پر کرونا د اخته کېدو احتمال زیات دی، نو له همدې کبله دې حوصله وکړي او وستې زیات سفر نه کوي. هر څوک چې هر ښار کې وي همالته دې پاتې شي او د قرنطین دوره دې په جدي توګه مراعت کړي. د دوشنبې په ورځ په ایران کې په کرونا د اخته کسانو شمیر 2000 ته ورسید. د هیواد کې تر اوسه تر 3200 زیات کسان پر کرونا وایرس مړه شوي. افغانستان بیا په کووید-19 یا کرونا وایرس د اخته کېدو ډېرې پیښې په ایران پورې تړلې بولي او وایي پر دې وایرس ډېرو اخته کسانو ایران ته تګ را تګ درلود. افغانستان د کرونا وایرس په خپرېدو سره د لنډ وخت لپاره خپله پوله له ایران سره وتړله، خو د افغان کډوالو د بیروبار له کبله یې بیرته پرانیسته او دغلته یوازې د خلکو په ماینا اکتفا وکړه.
د ازادي راډیو مجله په څو شیبو کې اورېدلې څخه تر مخ کې احمد تکل د نړۍ په مطبوعاتو کې د افغانستان موضوعاتو ته کتنه کوي.
ټایم مجله پر خپل ویب پاڼه د افغانستان په اړه په یو مطلب کې د ولسمشرۍ له انتخاباتو وروسته سیاسي لانجې ته اشاره کړې ده او لیکي افغان ولسمشر اشرف غنی چې له عبدالله عبدالله سره د انتخاباتو د نتایجو د اعلان پر سر لانجه روانه ده، بیا هم د نوې کابینې جوړولو ته دوام ورکوي. خبرونه د دې کړکیچ د حل لپاره د پخواني ولسمشر حامد کرزي په ګډون د مخکښو سیاسي شخصیتونو د منځګړتوب هلو ځلو ته چې کله ولسمشر او کله پخواني اجرایه رئیس عبدالله عبدالله ته ورځي د اشارې په ترڅ کې لیکي چې له دې سره سره ښاغلی غني د نوې کابینې د جوړولو چارې ته دوام ورکوي. ټایم د مطلب په پای کې لیکي چې د دې کړکیچ د حل لپاره په منډو ترړو کې تر اوسه ډېر لږ پرمختګ شوی چې دې کار د امریکا حوصله نوره ختمه کړي او احتمالا په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره راتلونکي پړاوونه به هم زیانمن کړي. د واشنگتن چاپ د هیل ورځپاڼې چې تر ډیره د کانګرس پر اړوندو مسایلو مطالب خپروي له افغانستان سره د امریکا د $1 میلیارد مرستې پر کمولو چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو کابل ته له سفر وروسته اعلان کړه د کانګرس د غړو اندېښنو ته کتنه کړې. پومپیو ګواښ وکړ چې ولسمشر اشرف غنی او سیال یې عبدالله عبدالله د انتخاباتو د نتایجو د اعلان پر سر رامنځته شوی کړکیچ حل نه کړي نو پر سږکال سربیره د 2021 کال له مرستو به هم $1 میلیارد کم کړي او همداراز د مرستې لپاره د متحدو ایالاتو پر راتلونکو ژمنو به بیا غور وکړي. د هیل د کانګرس د دوو کارکونکو له قوله لیکي چې وایي د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي کانګرس ته څرګنده کړي چې دا $1 میلیارد د پنټاګون له هغه 4.2 میلیارد بودیجې څخه کمیږي چې د افغانستان د دفاعي امنیتي ځواکونو په 15 کلنۍ بودیجه جوړوي. او یو بل چارواکي بیا دا د امریکا د ملي ګټو پر ضد پرېکړه بللې او ویلي دي چې افغان پوځ د طالبانو د پرمختګ د مخنیوي لپاره د پیسو ته اړتیا لري. دهلی کې د پامپیو له دې ګواښ درې ورځې وروسته ولسمشر اشرف غنی له طالبانو سره د خبرو مرکچی پلاوی اعلان کړ چې په ترکیب کې د ده د سیال عبدالله عبدالله متحدان هم شامل وو، او پنځه ورځې وروسته ښاغلی عبدالله دا پلاوی تایید کړ. ورځپاڼه د پنټاګون د یو چارواکي له قوله لیکي چې د افغان مشرانو اصلي ستونزه همدا ده، او دا هغه څه دي چې دوی یې ډېره پروا ساتي. دا چارواکی زیاتوي چې که د امریکا د مرستو کمیدل سږکال یا راتلونکی کال پیل شي، نو زیان به یې افغان دفاعي امنیتي ځواکونو ته ورسیږي.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاري. زه محبوب شاه محبوب يم، او یو ځل بیا د رادیوي مجلې په وړاندې کولو ستاسې هرکلای کوم. د مجلې په نننې غنه کې د یو شمیر نورو هنري او فرهنګي مسایلو ترڅنګ پښتو ژبې ته د لومړي ځل لپاره د کرونا وایرس په اړه د راژباړل شوی کتاب په اړه مرکه لرو.
چینایانو د دې وایرس پر کنټرول را مهارول لپاره ډېره کامیاب مبارزه وکړه.
په هنر جاج کې به د حماسي اشعارو په ارزښت، جوړښت او رغښت خبري وکړو.
متحرک دي هغه حماسي ویناله د ادبیاتو په ژانرونو کې تقریبا لاندې کیسې حماسي کېدای شي، اوږده داستانونه هم.
په فنکار برخه کې له امین الفت سره د هغه په فن غږیږو.
کیسټونه به هغه مکول او د هغې د لارې چې مثال مونږ خپلو مینوالو ته خدمت وکړو.
په زرپانه کې به د کوچنیانو لپاره یو لنډه کیسه مرغاوی او چنګخ واوري.
مګر لمونږ نه کوچنی حیوانات هم د دې حق لري چې په ډن کې ولامبي. دا ډن زموږ د ټولو شریک کور دی.
او په ورېښمین خیال کې به طالب ته لیکل شوی نثر واوري.
هغه طالب چې پورته به نه کتل، هغه طالب چې د مازدیګر او ماښام د منځ ترمنځ به کلی ته نه راووت.
آزادي رادیوی مجله، د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
لاننه پورا اووبشت کال وړاندې د پښتو ژبې او ادب وتلې څېړونکو او لیکوال اروخات دوس شینواری له د فانی نړۍ سرګې پټې کړې. تیرونه یې د مړینې اووبشتم تلینو. نوموړي د خپل ژوند په اوږدو کې پښتو ژبې ته بیلابیلې څېړنې او پنځونې په میراث پرېښې دي. د افغانستان ژبې او توکمونه، د پښتو ولسی ادب لاري، پښتانه کوچیان، د ادب د تیوري اساسونه، زړه پانګه، افغانستان په اوستا کې، ژپانګه، پښتانه څوک دي، د طبي بوټو قاموس او داسې نور د ښاغلي دوست شینواري د څېړنو لړلې څخه دي. هغه نه یوازې دا چې په تاریخي ژبپوهنه کې ډېر کار کړی، بلکې پنځونه یې هم کړي. د نوموړي یوه شعري ټولګه هم چاپ شوې چې سلګۍ نومیږي. همداراز یې ګڼ متنونه تدوین کړي، قلمي نسخې چاپ کړي، او هم د یو شمېر علمي رسالو مهتمم پاتې شوی. د رادیو مجلې نننۍ غنه د پښتو ژبې د دغه وتلي ژب پوره ته ډالې کوو، او په پیل کې ننګرهار ته ځو. هلته د لومړي ځل لپاره د کرونا وایرس نه د ځان ساتنې په هدف په پښتو ژبه کې یو کتاب خپور شوی. دا کتاب د چین د شنګهای پوهنتون استاد او په چین کې د یاد وایرس سره د مبارزې د ملي کمیټې مشر جانګ وون هونګ لیکلی. لیکوال او ژورنالیست محمد آصف شینواری پښتو ژبه تراش باړلې. دا کتاب له ننګرهار ختیځ خبرندوی ټولنې خپور کړي. دا چې د دې کتاب په منځپانګه کې څه دي او لوستل یې د کرونا وایرس د مخنیوي په برخه کې څومره ګټور دي. د کتاب له ژباړن خاغلی آصف شینواری سره زموږ خبريال اکرام الله اکرام مرکه کړي، او د مرکه په پیل کې ترې د کتاب د ارزښت په اړه پوښتنه کړي.
چینایانو د دې وایرس پر کنټرول را مهارولو لپاره ډېره کامیاب مبارزه وکړه. همدې دوران کې یو کتاب هم ولیکل چې هغه د کرونا د وایرس پیژندنه او اثر علایم او د هغې د مخنیوي لارې چارې او درملنه ټول شیان لیکل شوي، او دا ایرانیانو ډېر زر ژباړلې وو. نو ما هم د خپل یو همکار په واسطه باندې چې څنګه هغوی چاپ کړی او تازه ما ترلاسه کړو، همدغه مې وانګېدله چې همدغه ښه وخت دی چې زه خپلو خلکو د پوهاوي لپاره هغوی ته یو لاسوان ورکړم چې لږ تر لږه ولولي او که نالوستم او لوستم خپل کې دا کتاب ولولي او هغه د خپلې مشورې د کتاب عام سره چې نالوستي دې شریک کړم یو څه نه څه به د هغوی ذهن ته ورشي. نو همدغه مې کتاب ژباړه مې تقریبا شروع کړه چې درې شپې ما سهارا رڼې کړې او کتاب مې وژباړه او ټول ملګرو کور ودان چې په چاپ او په ټولو مسایلو کې مرسته وکړه او بالاخره
کتاب ایرانی جی بی پختو تش باڑل شوی دی او لمړی ایڈیشن چکلا لیکل کېدو په چین کې لیکل شوی دی. مانا دا چې د نړۍ نورو ژبو تبم د کتاب تبن ژباړل شوی کلک د کتاب په منصپانګه باندې وغږیږي څه شی پکې دی
په کتاب کې لمړی دا خپل د کورونا یا کووید 19 ورته ویل 2019 کال سوغات دی د نړۍ د خلکو لپاره د دې د پرګمنټ یو مګرته او پاړه په دې کتاب کې باس شوی دی. بیا د دې مخنیوي لارې چارې څنګه کولای شي یو څوک د وایروس نه ځان وساتي، هغه کسان چې دغه نښې او نښانې پکې دي هغوی څه ډول چلند وشي، دغه مسایل پکې دي. بیا په بله برخه کې د دې درملنه چې یو څوک په دې ناروغۍ باندې اخته هغه چېرته واوسیږي، د نورو خلکو سره څه ډول ګزاره وکړي، نور خلک د هغوی سره څه ډول ګزاره وکړي. بله مهمه خبره د دې کتاب یو ښه ځانګړنه لري چې په دې کې انځورونه دي، هر برخه سره خپل یو انځور دی چې هغه د خلکو په پوهاوي کې ډېره مرسته کوي. مثلا یو ځای کې راغلی چې ماسک څنګه وکاروو، د ماسک اصل دی مثلا لاسونه څنګه په صابون پرېولو، هماغه چې د لاس مینځلو هغه مختلف انځورونه چې لاسونه باید حداقل د 6 ثانیو پورې صابون پاتې شي. نو دغه کتاب ما ته له دې پلوه ګټور ښکاري چې د هر ټاپک د هر څپرکي سره د هر عنوان سره د هغې خپل یو انځور چې هغه طبیعي خبره ده، د انځورونه د موضوع د ښه ذهن ته ښکته کېدو او پوهاوي کې ډېره مرسته کوي. نو په دې کتاب کې ډېره برخه د انځورونو ده چې زه هیله مند یم یو څوک تر لږ متن مدل ولي صرف هماغه انځورونه وویني اړینم دا څه اخیستلی شي چې یاره لاسونه څنګه ومینځي، ماسک څنګه استعمال کړي،
کورونا جدی حالت ته رسیدلې ده او ورځ تر بلې په افغانستان کې پیښې مخ په زیاتېدو دي، لوستل خلکو ته څومره مهم دی او څومره کولای شي دغه ناروغي د مخنیوي په برخه کې خلکو سره همکاري وکړي؟
ټول خلک چې د افغانستان چې څومره خلک دي او په پښتو ژبه لوستولی شي دا کتاب دې ولولي، نو د دې د ټولو انسانانو د خوندیتوب لارې چارې ښودل شوي دي. نو زه دا کتاب ټول ته ډېر ګټور ګورم. د دې وارث په دې کتاب کې ثابته شوې او نور نړۍ پوهانو چې د دې نه واقفي نه درمل شته، یوازنۍ د خلاصون لاره د دې نه وقایه ده او په وقایه باندې عمل کول دي او په دې کې د وقایه ټولې لارې چارې ښودل شوي دي. زما له نظره
او شنوار صاحب دو رسی پختن پتو کا کلن دی راتو وی خالی کی چنگ ترلا سکی یعنی لکم زینو نا
دا کتاب پا منگرہار کی دا خطیز خورمدی طولنی چاپ کلے دے چام دا دی وائروس دا مقابلی دا پارا جلال آباد خار حقی طول جی تلنی دی او زمین گیلے دارا چی خطیز خورمدی طولنی چی دا ہارو ممکن لارو نا کولے شی دا سرک پا سر بانی تلارو خصوص کی دا کتاب خلکو تاورا سی ترڅنګ روحان پوهنتون هم هغه کړی دی، د لګښت ورکړی هلته هم د هغې لرنه هم کولی شي هغوی ترلاسه کړي څوک چې روحان سره اړیکې لري، محصلین یا استادان دي.
تاسو به د حماسي ادبیاتو، حماسي شاعرۍ او حماسي نوم خام خاوی دلوی حتمی ده چی لتا سر با پختن پیدا شوی وی چی حماسی شایری نو چه حماسا ده کم جوڑه یا چوکات نوم نده، بلکه دا ده محتوا ده دول نوم ده او ده نری پا لرغون و ادبیاتو که ده آستوری ادبیاتو روست حماسی ادبیات دیر مشهور او لرغونی دی. ده هنر جاج پا ننانه برخه که از مکمکارا فرشت مرسل ده حماسی ادبیاتو جاج خلی.
هنر جاج
خدایا سرنګ بدل شو د افغان درانه خوبونه په هر چا چې مونږ تکیه شو په پردیو پلورل کی.
قدر من اوردونکو حماسه چې د ادبیاتو یو ځانګړي برخه ده په لغت کې زړه ورتیا او شجاعت ته وایي. حماسه غې لیکنې ته ویل کېږي چې داستاني بڼه او قهرمان ولري. قهرمان باید له عادي انسانانو څخه لوړ کارونه ترسره کړي، داسې چې د لوستونکي په زړه ذوق او فکر ژور اثر وکړي او انسانانو ته یو ډول هیجان پیدا کړي. راځو حماسي شعر ته. حماسي شعر هغه شعر دی چې د یو کس یا ټولنې ویاړنه پکې راغلي وي. حماسي داستاني شعر له لیکلو او نالیکلو داستانونو سره سروکار لري. په هغه کې په یوې تاریخي دوره کې د خلکو د عواطفو، احساساتو او پهلوانۍ سپړنه شوې وي. په حماسي شعر کې احساسات، واقعیت، مفکوره، عواطف، آهنګ، ابتکار، خوند او ښکلا ټول یو بل ته اوږه ورکوي او په نتیجه کې د هندارې په څیر د ټولنې مخې ته درېږي. د حماسي شعر په هکله نور معلومات له لیکوال او ژورنالیست عصمت الله قانی څخه اورو.
حماسه عربي کلمه ده، یعنی خوځول او پنځول او یو شی تحریکول یا په احساساتو راوستل یا په اشتعال باندې راوستل یا په اصطلاح باندې یو دغسې څوک تر اغېز لاندې راولي، تحرکات ولري. هر هغه منظومه او منصره وینا چې انسانی عواطف و خود زبی اغیی تا اشتعال ورکی او اغیی انسانی عواطف متحرک لی اغا حماسی و ایناله ده ادبیات و پیجانارونو که تقریبا لنده کسی حماسی که دایشی وگده ده سانون حماسی که دایشی قصاید حماسی که دایشی غزلون حماسی که دایشی قطعات او نور منظوم کلامون سیدی و ایناوی شدی اغا که دایشی چی مگغیت حماسی و اینا.
اکثر آمگری حماسه او حماسی شعر سرگرده بی. دوی تای توپیر دومره نخکاری. د علوم اکاډمۍ علمی غړی څیړنوال وجی الله شپون وایي چې حماسه او حماسي شعر دواړه د انسان د فطرت تصویر او د شدیدو جذباتو څرګندونه ده.
اتلولي، میړانې په داستاني بڼه باندې بیانول د حماسه ده. نور حماسي اشعار چې هغه کې هم د وطن د دفاع لپاره ویل کېږي، مثلا رزمی وي، حماسي وي، جنگي مسائل وي، دغه حماسي اشعار دي. خلکو کې یو تحرک پیدا کوي، یا مثلا د یو معشوق ستاینه کی هلته معشوق ډېرې ستونزې ګالي مثلا، کنه دغه خپل دغه مسائل بتر ګرځي، هماغه قهرمانۍ ته حماسي اشعار البته دغه خصوصیات لري.
په حماسو کې د مهجورو او آرزومندو اوسیلي، د دردمنو آه و فریاد او د مظلومو ژړا له ورایه په ترژدي ډول ښکاري. یو شمیر خلک بیا هر وطني شعر ته د حماسي شعر په سترګه ګوري، حال دا چې حماسي شعر ځان ته خپل بیلې ځانګړنې لري. سید نظیم سعیدي چې په دې برخه کې مقاله لیکلې پاړی وایي،
په حماسي شعر کې تر ټولو یو مهم بحث دا ده چې مسایل باید په ملی، په قومي او نړیواله کچه مطرح شي. دویم بحث پکې د اتلولۍ یا د میړانې ده، او دریم بحث د دغه ګټو د خوندیتابه بحث ده. څلورم بحث پکې دا ده چې الفاظ د سینوی لکه ساده الفاظ. په حماسي شعرونو کې تر ټولو مهم باز د شعر داستاني والي دي. په هوادونو کې حماسويون کې شاعران د ګوتو په شمار وي. تاسو غنی خان وګورئ یا کاظم خان شیدا وګورئ، هر هغه څوک چې حماسي شعر لیکي دی په خپل په دینه پیږي چې زه حماسه لیکم. کته په پوښه ورته لیکلو کې پرته له شک دا به مصنوعي کې دوه خواته زی خارق العاده حالت کې ته یو بیل حالت کې یو بیل احساس ته پیدا شوه. ته باید یا یو جوړ ټکان وګورئ، یا عاطفي برخه در باندې زوره ورشی او یا هم احساسی برخه در باندې زوره ورشی چې ته دغه شیانو پنځول ته وه چېږي.
حماسي لنډۍ بیا بیل خوند او رنگ لري. خال بدیار لوینو کېګدم چشین کې باغ کې گل گلاب او شرموینه، یا هم د ملال دالنډۍ که په میوند کې شهید نشوي خدای ګلاله یا بیننګۍ ته دې ساتینه. اکثره کسان دې ډول لنډیو ته آسمانی غږ وایي ځکه تاثیر یې په ولس ډېر وي. د کابل اوسیدونکي طایره چې خپل هم کله ناکله حماسي لنډۍ زمزمه کوي وایي چې حماسي لنډۍ هغه وزمین کلام دی چې د انسان په احساساتو او عواطفو کې خوځون راولي.
حماسي لنډۍ هم ځان ته یو خوند او رنگ لري. یو د دې جملې څخه موږ یو مثال ورکولای شو چې ملاله چې په یو غږ سره یې د ټول راټول کړه. د انګلیس دویمه جګړه وه، په دې وخت کې د افغان قواو البته ماته خوړه، او د په یو آسماني غږ سره چې یو لنډۍ وویلې د زلمیانو وینې په جوش راوستې، دښمنان تار په تار کړه. که په میوند کې شهید نشوې خدای ګلاله یا بیرنګۍ ته دې ساتینه. خپله لنډۍ مې زده. حماسي لنډۍ کله کله ځان سره زمزمه کوم او وایم.
دا دا خبرونه د ازادي رادیو پر وی پانه www.azadiradio.com هم اوریدل شي.
د شاعرانو په وینا ښکلا د ټولو هنري آثارو اصلي برخه جوړوي، نو ځکه عام خلک هم له حماسي اشعارو سره ډېره علاقه ښیي. د بیلګې په توګه د دوو کسانو خبرې اورو.
صفت صافی د کونړ ولایت په رومانس کې حماسه سړی ډېر رومانټیک هر تر سوالی شي. د ژوند زمېشت ښکلا زیاتره د خوشحال خان شعرونه مې خوښیږي، په دې کې شک نسته. یو لویه برخه حماسي شعرونه دي که په مثبت اړخ کې وي بلې خوښیږي مې، که په منفي اړخ کې وي هم د ادبي غنامندۍ طرفدار یم.
نوم ولی الله شاهین دی. د حماسي اشعارو تاثیر به چې څومره عمیق وي څومره ژور وي په هماغه اندازه باندې د انسان په جسم د انسان په خیالاتو باندې تاثیرات کوي. سړی بیخي لکه یو بل حالت ته ګرځوي، په نفس باندې د اعتماد په اړه باندې غږیږي. دغه نوع اشعار زه هم خوښوم، هم یې اورم او هم را باندې تاثیر کوي.
قدرمنو اوریدونکو، لیکوال او ژورنالیست اسمت قانی وایی چی حماسی شیر جذبات د الفاظو په ذریعه رابر سیروی. په حماسی اشارو کې عشقی او غنایی شیرونه هم مرات للیشی چې دا بیا کلام ته ځانګړی ښکلا وربخی. زموږ همکاری فرشتي مرسل له نوموړي سره مرکه کړی چې تاسو یې اوریدلو ته رابولو.
رازو د تاسو خپل شاعری ته څه وخت مو اماسي شاعري وکړه؟
شپږ کلن وم او په لسم سیم کې وم چې بندي وم د غزني په مابس کې. ما کارتنونه هغه مې د پرش په توګه کار ځنې اخیستې، پر هغه باندې برسېر لیکل او د زندان څخه د خلاصون او له زندان څخه د وتل او د ازادۍ او دغه مسایلو.
یعنی دا د بندیخانې ګټه ده چې اماسي شاعري وکړه؟
بالکل بالکل.
په یاد بوده هغه شعر؟
یاره په یاد مې نه ده، همغه هلته راڅخه پاتې شو. بیا وروسته چې رانه ما پېښور کې ما همغه دغه ته دوام پسې ورکړې.
نور دې هم اماسي ولیکل؟
بالکل، یو سیاسي اړتیا وه، موږ باید خپل پیغام رسولی وای.
اوس که هغه ماسره ته ووایې چې تا سره موجوده ده، بیا به نور خبرو ته دوام ورکړو.
شپس به بلار به ترې پیدا رون سباوون دی، خلکو مرګ په مرګ محکوم شو بر ژوندون دی. د شیرینې د وصال جنون مو ولید، د فرهاد تر تیشه لاندې بې ستون دی.
بله،
دا چې بیا د ابدالي د ننګ لهکر شو، زموږ مضمون د ازادۍ د عشق مضمون دی. قانې ګله خوب یې مه بوله، رښتیا ده وطن کړی د وروستي اقدام تړون دی.
ډېره زیاته مننه. اوس درته وایي چې اوس وخت کې تاسې اماسي اشعار په څه رقم وضعیت کې ګورئ؟
ولا اماسي شته په ښه وضعیت کې ګورو. غزلونه دي، نظمونه دي، نارې دي، چغې دي، که نه نوښت راغلی ده.
تاسو خپله کله چې حماسي شاعري کوئ څومره کولی سئ چې د خپل زړه دردم د حماسي په قالب کې خلکو ته وړاندې کوي؟
کوشش کوو چې خپل درد بیان کړو. دا چې الفاظ زموږ درد منعکسه کولای شي که نه، یې دا زموږ په هنري فطرت پورې اړه لري.
بله، خپله څومره آرامېږي چې همدغه د زړه
ولاړ؟ زه خو ډېر کوشش کوم، زه اکثره وخت چې همدغه شم، کله کله په خوب کې زه بیده یم، چې یو شی راباندې راسي، مېرمنه مې ډېر راسره په تکلیف کې شي، بیا د لیونتوب څپه در باندې راغله. بیا
له پخوانیو حماسي شاعران نه نمونه راته واخلئ، د چا حماسي مو ډېرې زیاتې خوښېدلې؟
پخوانیو کې په اوسنیو کې زه د خوشحال دغه نه وینم، که نه هر لفظ چې استعمالوي لکه یو ګرز داسې بد ګزار دا غوام پننګ می وټړل تر ننګیالای د زمانه خوشحال خټکم. بند بس د کائنات ته په خبرو لسل سلو صدقش سل زرو. یعنی دا د دیموکراسي هغه تعریف دی چې تر اوسه پوری په غربي نړۍ کې څوک نشي کولای، په شرقي نړۍ کې او د سیاست په ډګر کې څوک نشي کولای. دا
کسان چې هم د اوس قلم په لاس لري شاعري کوي، غو ته د اماسي په برخه کې تاسو څه وایي؟
ولا زه زغې ته وایم، کنه د خلکو عواطف راوځي، د قتل عام ته بد وایسته، خپل خاور کې د جنگ پر ضد ودرېږي، د رنگونو په کمان باندې رنگونه واچوي او په هغه باندې ژوند کولای شي. ژوند د انساني شرافتونو تابع دی.
بله، ډېره زیاته مننه. قانی صاحب، که دا مرکه د تاسو په یوې بلې حماسي باندې پای ته ورسونو ډېر به ښه سي.
په سترګو خوم د اور دخله ده او جام د اور دخله ده، سپین سهار لمبه شو تور ماښام د اور لوخړه ده، شعر د قانې اور دی او کلام د اور لوخړه ده.
ډېر زیاته مننه قانې صاحب، ژوندی اوسئ.
مننه مننه.
د پښتو ژبې وتل سندرغاړی امین الفت وایي چې تل کوښښ کوي چې د پښتو موسیقۍ پخوانی رنګ ژوندی وساتي. هغه زیاتوي چې د خپلو ویلو سندرو شمیر ترې غلط شوی، خو کوښښ کوي چې خپلو اوریدونکو ته د سندرو او هنر له لارې د مینې او ورورولۍ پیغام ورکړي. د فنکار په نننۍ برخه کې د نوموړي فن او ژوند ته تم کیږو.
فنکار. نو الفا صاحب محترم، کا پسر کې مونږ ته دا وایست چې تاسو سد د بایس شل چې تاسو هنر ته مخه کړله، سندرې مو ویلې او دومره شهرت مونږ پیدا کو زمونږ د پښتنو ترمنځ.
هنو تمنا خوری زبا دمرا مو او ایم دیتا دی خبر بزواب که جون کی هر یو انسان دیو هنر حد سکوی و مینو سر لری جیار زیو هنر زدا کم زیو هنر وکم. نو دیدی اللہ دو اجزما دی موسیقی سر لیرا دی کچنیوالی نا مینو و محبت میو، نو یقی اللہ دو چې ما بس هنر ته مخه کړه او خواري مې وکړه، محنت مې وکړه، نو د خلکو په زړونو کې مې ځای پیدا کړی دی. تر اوسه پورې مینوال او ما سره مینه لري او دوی هنر چې دی خپل هنر کې زه ګورم چې څومره ارزښتناک دی.
څنګه وتوانېدلې د خلکو زړونو ته لاره پیدا کړي؟ دا ډیر یو سخت کار دی، خو تاسو موفق شوی یاست په دې کار کې.
نو چون زمونږ د خلکو په زړونو کې هغه وخت کې ځای پیدا کړی دی چې مثال هلته یعنی په یغې وختونو کې مثال د موسیقۍ هغسې موقع مونږ ته نه وی، خو مونږ به بیا هم کیسټونه به وو هغه به مو کول او د هغې د لارې چې مثال مونږ خپلو مینوالو ته خدمت وکړو، نو مینوالو مونږ سره ډېره زیاته مینه وکړه، نو مونږ هم شوق او مینه مو دا وه چې یاره هر وخت دپاره باید کوشش دا وکړو چې همدې هنر کې کار وکړو او د خلکو زړونو کې ځای پیدا کړو.
ډېره زیاته مننه. خو تاسو ډېر زیات مینوال لرئ، ډېر ښکلې او ښایسته سندرې وایي او ویلي مو هم دي، نو څومره وخت کېږي چې تاسو سندرو ته مخه کړې ده؟ څو کاله کېږي؟
زما د هنر تقریبا داسې تحقیق خو نه دی راته معلوم، غالباً دا 25 اتوش کاله کېږي، 9 کاله.
ډېر عمر دی.
چې ما یعنی د هنر سره مې مینه کړې ده او تر اوسه پورې کوم.
دغه 25 کالو کې به تاسو څومره سندرې ویلې وي؟
یاره شمارې نه دی راته یاد.
بېخي زیات دي.
زیاتې دي، ځکه یعنی په یو وخت کې چې مونږ به کیسټې کولې نو د تقریبا د یو څه ټایم وهه وخت مې یاد نه وتلی دی، زر کیسټې ما وې په مارکیټ کې. نو زر کیسټې کې یوې یوې کیسټې کې به تقریبا لاس لاس سندرې نه نه سندرې وې. نو ته حساب چې اوس وخت کې کورکولیټر واخلې زر به کې، نو سب نه پوهېږم چې څومره به تنه جوړ شي. ډېر زیات کېږي.
ډېرې زیاتې
کېږي. زنه ورک هم شوي دي او معلومات هم نه کېږي. بس هغه څه چې په رسنیو کې ژوندی دي هغه اوسه پورې چلیږي او مینوال یې غوښتنه لري.
همداسې ده. بیا تاسو کنسرتونو ته هم بیرون د افغانستان نه تللي یاستئ؟
ولې نه.
چیرته تللي یاستئ؟
دوبۍ ته لاړ یم کنسرتونو ته، هندوستان ته لاړ یم، پاکستان ته لاړ یم، کراچۍ ته، قطر ته لاړ یم، کویت ته لاړ یم، دیزوی دوپاره لاړیم، څو څو واره لاړیم.
هلته بیا کنسرتونو کې ستاسو آډینس ټول همدغه افغانان دي؟
افغانان ټول همدا تلار او بار افغانان چې څومره دي، که د کوزي پښتونخوا دي او که د باري پښتونخوا دي، نو دا ټول ما سره مینه لري او یوازې ځای کې مونږ ډېر نازولي یو او مونږ ته یې ډېره مینه راکړې ده په خپلو ځایونو.
بله، او دې کې خو هېڅ شک نشته چې ستاسو مینوال ډېر زیات دي. نو تاسو په څو ژبو باندې سندرې ویلي تر اوسه پورې؟
یاره ما تر اوسه پورې په نورو ژبو نه سندرې نه دي ویلي، او ما صرف په پښتو سندرې ویلي. ښه
ښه، بیا خبرې کولای شئ په نورو ژبو که نه یوازې پښتو؟
نو عربي راته یاد دی لږ لږ. خپل
مشکل حلولای
شم اردو را تا یاد ده خپل مشکل حلولای شم ده انگلیسی یو سه ٹیکی دی آغا را تا یاد دی چه مثال خپل مشکل پا حال کو دری جبا زما لکا پا پیگم چی چو کی وای خو مثال یاد می نده او کشش می ده چیزدائی کم مثال منگ افغانستان ملی جبی پختو او دری
بله بله
ملی جبی دی او ظلم غواری چی پا دری جب سندری او ایم پر اطلون کی وقتونو کی انشاءالله
تروس خو منو دی ویلی نو
تروس پوری منو دی ویلی نو
پا دی هلا چی سندری مراشی
او انشاءالله وایم بایکر
دی رزیات آمانه نا نو تاسو مخکی ویلی چی معفیلونو تا هم ورزم هم داسی دا
او کلا کلا زو یار دوست ملگری وی منوال وی نو کلا کلا چی مجبور شو باس بیا زو می پلون تام زو هر پروگرام تا نزم چه پروگرام مثال زو گورم چی ما ازاو که ما منوال اغا زگیدار اکم تشتا لکن نن زبا خدا موسیقی شیر و شعری سوک دیر نو آوری پدا ودونو کی مثال پا اتان دیا و چی دیا و چی دی مزداغ لوبی چی دی دیر زیادی مشوری دی پدا ودونو کی خب یام کلا کلا ملگری چی وی داس دوستان وی ولی نزو
دغه معفیلونو ته که تاسو کوم وخت ولاړ شئ معلوم ده عادتمند د کومو جالبه خاطرو سره د یادښتونو سره مخامخ کیږئ نو کیږي مونږ ته یو کیسه وکوئ تاسو یوه خاطره مو مونږ ته ووایاست
نو شته بعضې محفلونو ته چې مونږ لاړ شو ډېر ملګري داسې ملګري وي داسې مینهوال وي چې جامې پکې وشکوي
د ډېره خوشحالۍ
مثال خبره کوم دا شوی دی مونگ سارا کنا دیرو مای پلونو کی دا شوی دی
دا دی دوستانو مینه دا نووز که یوا سندر مونگ تا زمزمه کهی کما سندر با زمزمه کهی
سندر با در تا زمزمه کم دیری دی چطو وی کم رکم سندر با زمزمه
کهی نکم یو چستاسو خواه خواهی دا سی پلندو که مونگ تا زمزمه کهی
شلوارا پسترگو زمزمه یوا سندر ده ما با در تا زمزمه کم منوال و دیر زیاد خواه خواه ده تاسو
میروانی اتمن ولی نمیروانی
تا پس مزرکڑی تناکی دی تا پس مزرکڑی تناکی دی راشا 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 دجوندن مالگی مٹاکی دی راشا 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 دجوندن مالگی مٹا کی دی تل دا محبتو شرابت پلار زپر یاد زم دا محبت پلار تل د صدا کتو شرابت پلار زپر یادی زم د محبت پلار سلزل کلار خطرناکی دی راشا 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 دجوندن مالگی مٹا کی دی تا پس مزڑکڑی تنا کی دی راشا 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 دجوندن مالگی مٹا کی دی راشا راشا راشد ژوندون مالگی مٹا کی دی
ډیر زیاته مننه ډیر خپل خایسه زنځمه د مونږ ته وکړله کور آباد خوشاله وسی نو اوس کما ته دا وایي چې امین الفات په خپل ژوند کې د سې شي سره ډیر زیاته مینه لري او د سې شي نه ډیر زیاته کرکه کوي یعنی زده نه خوښیږي هغه به کوم سي لکه چورتی میکړې څنګه
نو خبر دا ده چې ما هر وخت لپاره تل لپاره اختیار ډیر خوخی
اختیار
صحیح ده او چینه می خوخی یغه سدی ضرور دی صحیح به
نو
من کدی دو دوالو ترمنس توفیر وکو او کوم زای ته بو رسی گو ولی بو ون رسی بو صحیح به
بله بله
نو تل دی پارا کسندری ویم رختیا می خوخی گی که مسالی ویم رختیا می خوخی گی یعنی که هر چوک دهان هنر پا برخه کیوی مگم یعنی آقا می تل دی پارا رختیا خوخی گی
بله آم دیر خ خبر داده اشاره کرده بله دیر ازیاد امانه نه کراش و استاس و شخصی جوانتم
مهربانی
پا کور کورانه ای که ده ما تا قصی و که مثلا کور که ده مرمن سره ده ده کور پا کارونه که مرست کهی نکهی
ولی نه دا خو یو سوک چی مسلمان همی او مگم پا اسلامی احکام پا ییگیم نمونگ باید ده خز سره مرمن سره باید همکاری او که ما کلی دی ولی نه دا قوم که اس امام مرمن مریض وی مثال خبر قوم نو مریض په حالت کې د سره ما همکاری کړی ده مثال همداسي کا یواوی کو کبلوی زما دوی مرمن دي
نو دا غوډونه مو په خپل په خوخه کړی
او
یو واقعیت خرته وای بیا دغه د کوم یوی امر در باندې ډیر زیات چلیږي
یره نو امرونه هو هغه څه چې ضرورت وي امرونه هو زه دواړو منم وای شوې چې څه ضرورت وي مګم به ضرورت زه یې چې امرام نه منم
ډیر ښه کار کوي ډیر زیاته مننه نوی کلیپونه مو بازار ته
یره ان شاء الله راضی بو نوی کلیپونه سندره می نوی جوړی شوی دی په دې کې ډېر مختلفې دي نظمونه دي ترانې دي نور سندرې دي د معلم په حساب یوه سندره یو غزل ما جوړ کړی دی نو هغه به م انشاءالله راځي بس د هغې دپاره به تصمیم نوسو او وار وار سره به یې جوړوو نو انشاءالله ګرانو مینهوالو ته به وړاندې کوو
ډېره زیاته مننه کور آباد خوشحاله اوسئ چې زموږ استودیو ته راغلئ
تاسو نه مننه خوشحاله اوسئ ژوندی اوسئ الله دې راته ونزوه تل دې خوشحاله
مننه کور آباد خوشحاله اوسئ مننه کوو تاسو نه
تاسی ل آزادی رادیو نه رادیو مجله اوري اوس د زرپانی وار رسیدلې او د زرپانی نننی پانمو د خپلو ګلالۍ کوچنیانو لپاره زنګړی کړي درنو ماشومان په نننی زرپانه کې تمنا واحدی یو ډیر خوږه کیسه ستاسو لپاره راوړي راځي چې په شریکې واورو
زرپانه مرغاوي او چنګخا د ډن پر غاړه یو نازولې کوچنی مرغاوی ل خپل مور څخه خفه ولاړه وه کله به یې ترپه کې شروع کړې او کله به یې له موره مخ واړوه مور یې ورنږدې شوه او هغه یې پخلا کوله مګر نازولې مرغاوی نه پخلا کېده او ټینګار یې کوه چې ولې یې ترې چنګخه خلاصه کړه د مرغاوی نازولې لور نن سهار په ډن کې یوه چنګخه ځوروله او هغه یې په خپلې مخو کې زخمی کړې وه چنګخې کوښښ کاوه چې له کوچنۍ مرغاوی ځان خلاص کړي خو کوچنۍ مرغاوی ورپسې وه خو کله یې چې مور پرې خبره شوه له هغې یې چنګخه خلاصه کړه او په ډېره غصه یې له ډنډه وایسته اوس مازیګر دی مګر له هم کوچنۍ مرغاوی له خپلې مور خفه ده موری هڅه کوي چې له هغې سره خبرې وکړي مګر کوچنۍ مرغاوی یې خبره نه اوري او کله کله وژاړي او ووایي چې ته ما لوبو ته نه پرېږدې مور یې خپله لور په خپل وزر کې را پټه کړه او ویې ویل لورې دا ډن یوازې زموږ په برخه نه دی رسیدلی ماهیان چنګخان او نور هم حق لري چې لمبا وکړي او باید څوک ونه ځوروو کوچنۍ مرغاوی لومړی غلې وه بیا یې وویل نو په دې ډن کې خو موږ له ټولو غټان یو چنګخان به موږ ته څه زیان ورسوي مورې ځواب ورکړ دا منم چې موږ له ټولو غټان یو مګر له موږ نه کوچني حیوانات هم د دې حق لري چې په ډن کې ولامبي دا ډن زموږ د ټولو شریک کور دی او باید یو بل ته مو تاوان ونه رسي کوچنۍ مرغاوی وویل نو که موږ تاوان ورسوو نو هغوی به موږ ته څه تاوان راورسوي
مور یو وخندل او وی ویل ګوره لور جانې حتمی نه ده چې هغوی دې موږ ته ګټه را ورسوي. دا تر ټولو لویه خبره ده چې هغوی ته موږ زیان ونه رسوو او په شریک کور کې خلک یو بل ته تاوان نه رسوي. کوچنی مرغاوی خپلې وزرې وسنډلې او وی ویلې ښه نو ته هغه چنګښې ته ووایه چې زما خواته دې نه راځي، ګنې دا ځل یې مړه کوم. مور یې بیا کوچنی مرغاوی ته نږدې شوه او وی ویل مور دل تا زار شي، په دې ډن کې ټول په شریکه لامبو، که ته داسې جنګونه کوې نو په ټول ډن کې به په جنګیره کې مشهوره شي، بیا به درسره څوک دوستي نه کوي. کوچنی مرغاوی بیا هم له موره خفه ده او وایي چې ولې چنګه خطرې خلاصه کړې. خو مور یې هغه پخلا کوي او ورته وایي چې کله چا سره یو وار ښه وکړې له تا سره به د دغه خو په بدل کې څو برابره ښه وشي. د مور او لور دعوه خلاصه شوه او ماښام شو، ټول خپل زالو ته لاړل او له کوچنی مرغاوی نه هم د نن ورځې خفګان هیر شو. شپه شوه او ټول په خواږه خوب ویده شول. یو ځل بیا سهار شو، کوچنی نازولې مرغاوی او مور یې هماغه ډن ته راغلې. مور او لور دواړو په ډن کې په لمبا پیل وکړ. لمر شیبه په شیبه ګرمېده. د کوچنی مرغاوی ګرمي وشوه او مور ته یې وویل مورې د ډن اخوا غاړې ته به لاړ شو، ښه سیوری دی. خو مور یې د ډن بل غاړې ته د تګ اجازه نه ورکوله، مګر کوچنی مرغاوی ټینګار کاوه او مور یې مجبوره کړه چې د ډن بل غاړې ته د تګ اجازه ورکړي. د ډن بل غاړې ته یې په حرکت پیل وکړ. په لاره کې یې څو چنګښې ولیدې، خو د مور له ویرې به یې هیڅ غږ ورته نه کاوه. د ډنډ اخري سنډې ته ورسېدل. په اوبو کې مور او لور مستیان شروع کړې. له څو شیبو مستیانو وروسته لویه مرغاوی د ډن په غاړه په پرتو خټو کې ونښته. مرغاوی کوښښ شروع کړ چې له خټو ځان را وباسي، خو پښې یې کلکې نښتې وې. له ښې شیبې خوارۍ وروسته یې د ګیدړانو غږ واورید. مرغاوی نوره هم ورخطا شوه او که چیرې ګیدړ راشي نو په ډېر اسانۍ سره یې خوړلی شي. کوچنی مرغاوی په ژړا پیل وکړ، خو ژړا یې هیڅ ګټه نه لرله او لویری د خپلې مور خواته هم نشو ورتللی، ځکه که هلته ورشي نو هغه به هم په خټو کې ونښلي. له همدې امله مور او لور دواړو چغې کړې. د ډن په غاړې هیڅ کوم داسې څوک پیدا نه شول چې مرغاوی په خېلې د خټو را وباسي. کوچنی مرغاوی په ژړا سر شوه او د خپلې مور د خلاصون لپاره یې چغې شروع کړې. مور می خلاصه کړی، گینی گیدړه به راته وخوري. هلی مور می و موری مرسته سوکشتا، هلی موږ سره مرسته وکړئ. څو شیبې وروسته یوه کوچنۍ چنګښه را پیدا شوه. هغې په ډېره بیړه د مرغاوی پښو ته ځان ورساوه. د مرغاوی پښې په خټو کې نښتې وې. چنګښې په ډېرې چابکۍ سره په کار شروع وکړ. د مرغاوی له پښو یې ګرد چاپېره خټې لرې کړې او د هغې پښې یې رالوسی کړې. له ښې شیبې خواری او زور وروسته مرغاوی له خټو را ووته. کوچنی نازولې مرغاوی چې د چنګښې همت او مرسته وکتله، زر یې په سر ښکل کړه او مننه یې ترې وکړه. دا هماغه چنګښه وه چې څو ورځې وړاندې کوچنی مرغاوی ځورولې او زخمی کړې وه. مور یې لور ته وویل که چیرې په هغه ورځ مې له دغې چنګښې سره ښه نه وای کړی نو اوس به زه ګیدړه نه خوړلې وم. کوچنی مرغاوی هم ژمنه وکړه چې ډنډ د دوی د ټولو شریک کور دی او نور به څوک نه ځوروي. د ځورولو پر ځای به ورسره مرسته او مینه کوي.
د نوي کال په لومړۍ ورځ په زابل کې طالبانو د ملي دفاعي ځواکونو پر پوستو حمله وکړه او ډیر کسان یې ووژل. وسلوالو طالبانو وروسته پر ټولنیزو رسنیو د دغې پیښې ویډیو هم خپره کړه. په ویډیو کې لیدل کیږي چې څنګه انسانان وژل کیږي، وینې بهیږي او د جګړې وحشت په اوج کې یو تن د یو پولیس بوټونه د هغه له پښو باسي او ورسره تښتي. دا پیښه یوازې د قتل او وینې بهېدو نه ده، دا پیښه یوازې د نوي کال په لومړۍ ورځ د وحشت د پیښېدو هم نه ده. آیا دا له جګړې، قتل او وحشت سره د انسان د عادي کېدو خبره نه کوي؟ آیا دا په افغانستان کې د انساني دود او دستور د ماتېدو یوه خواشینونکې نښه نه ده؟ دا چې د افغانستان وګړي له جګړې سره څومره عادي شوي او د بل انسان له وژلو سره دومره عادي شوي چې د اور او لمبو په اوج کې د مړي له پښو بوټونه غلا کوي. البته دې پیښې زموږ همکاري فرشتې جلالزی ته په افغانستان کې یوه پخوانۍ پیښه را یاده کړې. پخوا هم په افغانستان کې طالبان وو، خو هغوی داسې نه وو. هغوی به ظلم نکاوه، هغوی به خلق نوجل، هغوی به جمعاتونو کی ناستو او ماشومانو ته به سبقونه ویل. داسې چې د افغانستان طالب له جمعات او ماشومانو ته د سبق لویلو تر دې ځای را ورسیدل چې لمړی بوټونه غلا کوي. څنګه وشول جګړې په افغانستان کې ډیر پخوانی غوړ ارزښتونه، اصول او دودونه مات کړل. دا لیکنه پر هغه ورک طالب د چې لا انساني حیا او له خدایي ویر درلوده. راځي چې فرشتي جلال زی ته وښو. ورشمین
خیال تر وچکالی د ډیرو کلونو مخکې خبره ده. هغه وخت په دشت په افغانستان کې لتر خوره کې خو ترخه از موږ په کلی کې خلکو سپیره بلله. زما په یاد دي زموږ په کلی کې ترخه چا په تناره کې لانه سوځوله. پخوا به چا خلکو ته شعرا کولې چې وای کور دې سپیره سه، کور دې په سپیره ترخه جارو سه، یعنی میراث دې د بل سه، یعنی په غولي دې زوی یا لمسی مه پیدا کېږه. خو د تاریخ یاتر مې ډیر په یاد دي. زموږ په کلی کې به طالبان وال، هغه طالب چې مازدیګر به یې وظیفه ټولوله، هغه طالب چې څادر به یې د زرتارو تر خولۍ راتاو کړی و، د کندارۍ خولۍ او سپیرې صدرۍ طالب، هغه ډنګر طالب لکه زیړ مازدیګر طالب، هغه طالب چې مخ به یې نیم په څادر کې نغښتی و، هغه طالب چې ناوکۍ به پاستې ورته سره کول، هغه طالب چې تیندارې به پنډه په زیړو غوړو ورته غوړوله، هغه طالب چې د کلا په دروازه کې به یې نوک نیولی و، هغه طالب چې پورته به یې نه کتل، هغه طالب چې د مازدیګر او ماښام د لمانځه تر منځ به کلي ته نه راووت، هغه طالب چې له پیغلو به یې ستر کاوه، هغه طالب چې څڼې به یې په شرشمو غوړولې، هغه طالب چې سترګې به یې په رنجو تورولې، هغه طالب چې تال به یې واهه، هغه طالب چې بدلې به یې بللې، هغه طالب چې گلستان به یې وایه، بوستان به یې وایه، هغه طالب چې کتابونه به یې د جومات په تاخچه کې پراته و، د زیړو او نازکو پاڼو شلیدلي کتابونه، د کتاب په منځ کې د تاووس بڼکې، هغه په رنګین رویمال کې نغښتې کتابونه، هغه طالب چې د کلي پیغلو بلنډۍ ورته ویلې. خو دا طالب نه چې د کلي لاره کې یې معاینې ښی دی، دا طالب نه چې د تیندارې زوی یې وژلی دی، دا طالب نه چې ورینداری فقر کوي، دا طالب نه چې د پیغلو تندی یې مات کړی دی، دا طالب نه چې د کلي ګودر یې ړنګ کړی دی، دا طالب نه چې کتابونه یې سوځولي دي، دا طالب نه چې د اختر میله یې بنده کړی، اتڼ یې بند کړی، ډول یې مات کړی دی، دا طالب نه چې د جومات په حجره یې په بام الوزولې ده، دا طالب نه چې د شپې ګرځي او د ورځې پټ وي. زه سوال کوم چې څه وسول؟ هغه پخوانی طالب څه سو؟ هغه زموږ د کلي طالب، هغه طالب چې په زیارت کې لنډۍ پاته وي، طالب خدای که به ملا سي په کتاب پروت یې یادوي شینکي خالونه، هغه مین، هغه غلمین، هغه مین طالب. شویت خلی جد ساحلونو شرعی جاری کند عربو دبزمونو، شرعی جاری کند عربو دبزمونو، وید کفر جیک شود اسلام انجمنا، باتی گا وطنا، باتی گا وطنا، جنتونو را چار پیټې پدې تما د دوزخ مصیبتونو لوګو تندو مرزونو د مریانو کړاوونو پنجابی ته ذلیل کړې د عرب جهادونو د زابل او بدخشان او سالنګونو نه را پاڅه د خوبونو نه را پاڅه د مرګونو نه را پاڅه قاتلانو قصابانو تهیرانیو دغو هیواد پلورو افغانانو تهیرانیو مونږ د خپلې خاورې دلالانو تهیرانیو مونږ د وینو
اوس خون کو شرم خان تهیرانیو مون دی وین اوس خون کو شرم خان تهیرانیو پل زان کی شرمی کو دنڑے لہر تنا واسے گا وطنا واسے گا وطنا
موسیقی